वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिव रेडियो दे
السلام علیکم دا ویو ایډیو وی ریډیو ډیر او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د جمعې ورځ د اپریل 15 او د وری میاشتې شپږم نیټه ده د ډیو ریډیو د سارانه خبری خبرونه په دینیم سات کې به ز فواد لامی تاسو سره د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر د اسمبلی نه د تحریک انصاف ګوند یو سلو درويشتو غړو استعفاګانې منځوري کړی پی ٹی آئی بیا هم ټینګار کړی چې په کار د هیواد کې لسره انتخابات وشي ورلد بینک وایي که طالبان د بشري حقونو خیال وساتي او خپل مالی حساب کتاب قوي کړي نو افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو امکان شته او د افغانستان اقتصاد به وژغورلی شي او روس خبرداري ورکړي چې که سویډن او فنلند د نیټو پوځي اتحاد کې شامل شي نو روس به په یورپ کې خپل اټومي وسلې او هایپرسونیک میزایلونه ځای پر ځای کړي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د یو سلو درويشتو غړو استعفاګانې منځوري کړې دي او د دې سره سم یې هیواد کې د نوو ټول ټاکنو غوښتنه هم کړې ده خود واکمن مسلم لیگ نون گوند مشرانو لوڑاندی واضح کړی د چ دوی به د تحریک انصاف د غړو د استعفاګانو صورت کې د هغوی په خالی شو چوکو بیا د سره ټاکنې کوي او هڅه به وي چې دغه چوکیو کې هم یو شمیر ترلاسه کړي د زیارت په ورځ د تحریک انصاف ګوند اطلاعاتو سیکرټر فاروق حبیب په ټویټر لیکلی چې قائم مقام سپیکر قاسم سوری د پی ټی آی د غړو استعفاګانې منلې دي او د قومي اسمبلی سیکرټریټ هم د دې استعفاګانو د منځورولو رسمي اعلامیا خبره کړې ده فاروق حبیب غوښتنه کړې چې د استعفاګانو د منځورېدو له امله اوس په ګرد هیواد کې عام ټاکنې کول ضروری شوي دي بل په لوتہ د اسلام آباد های کورټ ایف ای ای ته حکم کړی چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند کارکونان او فعالان دې نه ضروري په دې قضیه کې د پی ټی آی یو غړی علي نواز عوان د اسلام آباد های کورټ ته د اوریدو خواست کړی و چې په نتیجه کې د های کورټ مشر قاضي اطهر من الله ایف ای ای ته د امر جاری کړ جج د ایف ای ای د سایبری جرمونو د څانګي یا د سی سی ډبلیو مشر هم عدالت ته وربلل دی تحریک انصاف ډلوی چې د دوی ځینی کارکونان په سوشل میډیا باندې د پوسټونو په حواله গ্রেফতার کړی شوی او ځورول شوی دی ورلد بانک په یو بیان کې ویلي چې افغان اقتصاد د ډوبېدو نه ژغورل شي خو کچيري افغانستان نړیواله مرستې ترلاسه کړي مګر د دې لپاره هم لازم ده چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو احترام وکړي او د خپل مالی حساب کتاب نظام قوي وساتي د ای اف پی خبری ادارې تر مخه ورلد بانک په واشنگتن کې د خپل مرکزی دفتر نه د افغانستان پاکله خبر کړی شوی بیان کې ویلي چې یو متبادله لار ممکن نه ده او په دې لړ کې د یاد هیواد زراعت نور قدرتی شتمنۍ ځوان کول او د امنیت د خکېدو وضع په پام کې نیسي ورلد بانک وایي چې د دې ستونزو نه تیرېدل به د نړیوال ټولنې او د طالبانو د موقت حکومت نه عملی ګامونه پورته کول غواړي طالبانو تر اوسه د بشري حقوقو په خصوص د خځو جنکو د کار او تعلیم په برخه کې د نړیوالو مطالبي نه دی منلي او په دې برخه کې سخت دریځ تګلارې لري د هالند یو عدالت د کابل د پولیچرخي زندان یو پخوانی چارواکي ته د جنگي جرمونو په سر 12 کاله د قید سزا اورولې ده د ای اف پی خبری ادارې تر مخه عبدالرزاق عفیف د 1980 کلونو په لړ کې د پولیچرخي زندان انچارج یا مسؤل وو د هیګ د عدالت یو جج وویل د خپل مسؤلیت په محل به عفیف د قیدانو سره په بيدری غډول د ظلم او بی عزتۍ سلوک کاوه جج وویل دغه جنگي جرمونه دي جج دا هم زیاته کړ چې د 1983 نواخره تر 1988 کال پورې کله چې پولیچرخي زندان د عفیف د اختیار او کمانډ لاندې وو نو د قیدانو په زورول کېدو هغه د مشري کردار درلود جج وویل په زرګونه قیدان زورول شوی او ځینی پکې وژل شوی وو دا ویو ایډیا وته د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لنګ دی متحدینو څخه د زیارت یا پنځمه پورس خبرداري ورکړ چې که سویډن او فنلند د امریکا تر مشرۍ لاندې د نیټو له پوځي اتحاد سره یو ځای شي نو روس به د یورپ په زړه کې ایټمی وسلې او هایپرسانیک توغندی ځای پر ځای کړی. فنلند چې له روس سره 1300 کیلومتر اوږده پوله لري او سویډن په دې غور کوي چې له نیټو سره یو ځای شي. فنلند به په راتلونکو هفتو کې په دې باندې خپل فیصله معلوموي. د روس د ملي امنیت مرستیال چیرمن دیمیتری میدویډیف وویل که سویډن او فنلند له نیټو سره یو ځای شي نو روس باید خپل ځمکني، سمندري او هوایی ځواکونه په بالټیک سمندر کې ځواکمن کړي. نیټو په سم دسي توګه د روس د ګواښ خبرګون نه دی ورکړی. فنلند له روس نه په 1918 کال کې ازادي اخیستې او له روسانو سره یې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال دوه جنگونه هم کړي چې په نتیجه کې ځینې علاقې هم د لاس ورکړي دي. او روسي خبردار چې په فلیپین کې د میګي په نامه د توپان د کبله چې سخت باد او باران ورسره وو په څو ځایونو کې ځمکه خوېدلې او سیلابونه راغلي چې 133 تنه یې وژلي او ګڼ شمېر نور ترې تم شوي دي. چارواکي وایي چې ګڼ شمېر کلی په بشپړه توګه د خټو لاندې هم شوي او خایي د مړیو شمېر تر دې هم زیات شي. د میګي توپان تر ټولو ډیره د لیټي ولایت ځپلې چې د فلیپین په مرکز کې پروت دی. په دې سیمه کې ډیری خلک په کب نیولو او کرنې اخته دي. د ژغورنې او عاجل مرستو عمله لا هم په ځپل شویو سیمو کې د ژوندۍ پاتې شویو او مړیو پسې ګرځي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزت منو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس به ولاړ شو تفصیلی ریپورتونو په طرف. ساسو کوربه فواد لامی. لومړی ریپورت هم د پاکستان په اړه. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د 123 غړو استعفاګانې منځوري کړې دي او ورسره یې سم په هیواد کې د نوو انتخاباتو مطالبه هم کړې ده. بل اړخته اسلام آباد های کورټ د پاکستان انتخابي کمیشن ته حکم کړی چې د تحریک انصاف په ضد د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیه دی په دې شو ورځو کې فیصله کړي. الیاس خان د نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم خان سوری د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د 123 غړو استعفاګانې منځوري کړې دي او د دې سره سمې هیواد کې د ټول ټاکنو غوښتنه کړې ده. خو د واکمن ګوند مسلم لیگ نن مشرانو له وړاندې په ډاګه کړې ده دوی به د تحریک انصاف د غړو د استعفاګانو صورت کې د هغوی په خالی شوو چوکو زمینی ټاکنې کوي. د زیارت په ورځ د تحریک انصاف ګوند د اطلاعاتو سکتر فاروق حبیب په ټویټر لیکلي چې قائم مقام سپیکر قاسم سوری د پی ٹی آئی د غړو استعفاګانې منلې دي او د قومي اسمبلی سیکریټریټ هم د دې استعفاګانو منظورولو رسمي اعلامیه خپره کړې ده. فاروق حبیب غوښتنه کړې چې د استعفاګانو د منظورېدو له امله اوس په ګرد هیواد کې عام ټاکنې ضروري شوې دي. قائم مقام سپیکر قاسم سوری د استعفاګانو په اړه په ټویټر ویلي چې دته د 125 غړو استعفاګانې ترلاسه شوې وي چې هغې کې د دوو غړو د استعفاګانو پخلې نه ده شوې او د 123 غړو استعفاګانې یې منلې دي. خبریال او ډون کې مزر اباز د تاریخ انصاف د فیصله درست نه بولی او وايي چې پی ټی آی یو خوایي چې دوی د پارلیماني نظام برخه دي حکومتي اسمبلی نه ځان بهر کړو او صوبایي اسمبلی او نور عمل کشتون لري او بیا د نوی ټول ټاکنو غوښتنه هم کوي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې مزر اباز وویل
فیصلہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ سسٹم میں رہ کے ان کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے تھے. آپ اس سسٹم میں رہ کے ایک مہینے میں اگر کوئلیشن گورنمنٹ میں دراڑ پڑتی
پکار دا چی دوی دا دے نظام برخوے اور نوی حکومت تبای یو سخ وقت ورکول شو او کو یو میاش کی پا اتلافی حکومت کے چر اختلافات ریمینس تشیبی ہو نوہا وقت با دا شہباز شریف پر زدی عدم اعتماد تاریخ روڑلے ہو. لسم اپریل قومی اسمبلی کے دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر زد دا بے باوری دا تاریخ کامیابی دو نرست تحریک انصاف گند اسمبلی نے دخل غړو د مستفقیدو پریکړه کړې وه. او ویلی هغه به په داسې اسمبلی کې نکینی چې غله او ډاکوان پکې حکومت کوي. خدای واکمن ګون مسلم لیگ نن مشرانو شهید خاقان عباسی، احسان اقبال او رانا سن الله بیا د بیلو بیلو رسنیو سره خبرو کې ویلی وو چې تاریخ انصاف غړي کله اسمبلونه استعفا ورکړي نو د دوی حکومت به په خالی شوی چوکو زمینی انتخابات وکړي. بل لور ته اسلام آباد های کورټ د پاکستان انتخابی کمیشن ته تاریخ انصاف پر ضد د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیه په دیرشو ورځو کې فیصله کولو امر ورکړی. اسلام آباد های کورټ د غیر ملکی پیسو قضیه ریکارډ اکبر اس بابر ته ورکولو نه ودرولو د پی ٹی آئی درخواست هم رد کړو او اکبر اس بابر د منی کړی شوی فارن فنډنګ کیس کاروای نه لری کولو درخواست هم رد کړو او دغه شان اعلی محکمې د انتخابی کمیشن پریکړه پر ځای وساتله. تاریخ انصاف د الیکشن کمیشن فیصله اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی و. الیکشن کمیشن روان کال د جنوري په 15مه او یو دیرشمه باندې د پی ٹی آئی درخواستونه رد کړي وو. اکبر اس بابر تور لګوي چې د دوو آف شور کمپنیانو په ذریعہ لکونه ډالر د پی ٹی آئی بینکی اکاؤنٹونو ته راغلی وي او یاد ګوند دغه بینکی اکاؤنٹونه د انتخابی کمیشن نه پټ ساتلی وو. خو د پی ٹی آئی غړي وایي چې دوی د یو یو روپۍ حساب الیکشن کمیشن ته ورکړی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی او ای دی واخ سهارنی خبری خبرونه تا کوی یاست. پاکستان کې ورستیو حالاتو د ملک دننه او بهر مطبوعاتو پام ځانته را اړولې دي. د اکونومیست اخبار هم په دې حق لا یو مضمون چاپ کړی چې موضوع د پاکستان په سیاسي او حکومتي چارو کې د پوز د کردار تنقید دی. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د اکونومیست د مضمون ته یو لنډه کتنه کړی چې دا د تاسو ته در اورو.
د برتانیې په اکونومیست نومي هفتهی د مجله کې پاکستان کې د جمهوریت او په پاکستان حکومرانۍ کولو کې د پاکستان د جرنیلانو د کردار په موضوع یو معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته بد انتظامه جمهوریت د پاکستان جرنیلانو لا پکار دی چې یو ځل خود ملک سیاستدانان د ملک انتظام چلولو ته پریک دی. خو د فوج دا قوي یقین دی چې ملک هم دوی محکم ساتلې دی. البته د فوج دی سوچ پاکستان د حکومرانۍ قابل ندې پر خوده. دی اکونومیست د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې کله د پاکستان فوج په کال 2013 کې عمران خان د وزیر اعظم په کورسۍ کې نولونو د کرکټ دا نام طلوب غاړي هر لحاظ سره په ټول پوره ښکاری دو. عمران خان به شک چې د لوبو د میدان هیرو وو او په دې حیثیت کې هم هغه له خلکو د پام خپل ځان ته دراګرځولو هنر ورزی. عمدغه وجه ده چې عمران خان د پاکستان کمزورو او بې وسه خلکو سره د کېدونکو بې انصافو خلاف په اواز پورته کولو ځان له لوی شمیر ملګري را پیدا کړ. د دوه تحریک انصاف پارټي د ملک د نورو زړو پارټونو په جدا شکل کې خلکو ته راښکاره شوه، ځکه چې خلک د دغه پارټو د کلونو کلونو د سیاست او قیادت نه تر دوس پیګمو پورې راغلي دي. د هغې وجه دا ده چې د خلکو د خدمتګارو په ځای د پاکستان دغو زړو سیاستدانانو اوس د جاګیردارو حیثیت اختیار کړی دی. د عمران خان په دې زړو سیاستدانانو او سیاسي پارټو د بدعنوانو او د بلو رشوتونو بې کچه زیاتو الزامونو د قومي احتساب ادارې کار آسان کو، کومه چې د همدا شان خلکو د رئیسارولو د پاره جوړ کړی شوې ده. نیب په ملک کې د بدعنوانو ختمولو د پاره زړو سیاستدانانو ته لاس واچورو او په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیب وړومبی هدف شو. دلته د ذکر وړ خبره دا ده چې عمران خان به خپه خندا خوشاله هغه کارونه کول کوم چې به فوج غوښتل. د فوج خوشالولو د پاره چین او شتمنو عرب ملکونو ته ډیر ورنږدې شو او د غربي ملکونو په تیار کې د ساتلو د پاره اغوی سره بناوټي دوستانی جوړې کې، ځکه چې فوج افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراوستو په کار کې اخته او دا کار فوج د غربي ملکونو نه پټ ساتلو. فوج له د عمران خان په شکل کې هغه کس په لاس کې ورلو د کم چې فوج د ډیری مدینه ډون لګولو، ځکه چې فوج له یو داسې حکمران په کارو چې د فوج هر خبره په پټو سترګو مني او که د فوج په وینا د کړي کار څه خراب و نتیجه را برسیریږي نو د هغې الا بلا هم چې په خپل سر اخلي. خو عمران خان د فوج په لاسو کې د خپل دې حیثیت ډیر زر احساس وکړو. نوري د فوج په لاسو کې د نلو بيدو فیصله وکړه او د خپل اهمیت په خیالاتو کې ډوب شو. د پتیر خزان کې د فوج د مشر د جنرال قمر جاوید باجوا د ایسای د نوي مشر مقررولو لار اونیولا، ځکه چې پتیرو انتخابونو کې د ایسای د پخوانی مشر له برکته کامیاب شوی او پر روانو انتخاب انتخابونو کې هم هغه خپل کامیابی د پخوانی عیسائی د مشر په خپل ځای پاتې کیدو کې لیدا. د جرنیلانو خیال خدا دی چې د پاکستان په ګنده سیاست کې خودوی صرف د رهنمای کولو کردار ادا کوي، خو په اصل کې هم دوی د ټولې لوبې د تالا والا کولو ذمہوار دي.
خیبر پختونخوا کې حکومت د ترهګرۍ تخریبي فعالیتونو کرکی او تشدد د مخنیوي ترڅنګ په دغو مسلو باندې د چیړنې یو داسې چیړنیز مرکز یا اداره جوړوي چې پر روان وخت کې یو پر امن ټولنه جوړ شي او د ترهګرۍ او تشدد مخه ونیول شي. چیړونکو وایي د داسې مرکز جوړولو سره به د حقوق د کوونکو کار او چیړنې او تحقیق هم مخه تراشي، کوم چې ترهګرۍ تشدد او انتها پسندی مطالعه کړی ده. نور تفصیل زموږ له همکار فرید چینواری نه په دې رپورت کې واوري.
خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ، انتها پسندی، تشدد او پر ټولنه کې کرکه خورولو د مخنیوي لپاره د سنټر اف اکسلنس په نوم یو اداره یا مرکز دی مقصد د لپاره جوړ کړی چې دغه مسلو د حل په اړه کار وکړي او په دې لړکې تحقیق او څېړنه ترسره کړي. تیر ورځ د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې پریکړه یا فیصله شوې ده چې دغه مرکز د زر تر زره فعال کړلای شي. د دغه مرکز جوړولو په اړه د اطلاعاتو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ځانګړي مرستیال بیرستر محمد علي سیف ویوې ډیوته اویل د مرکز فعال کېدو سره به دا پر ټولنه مثبت اثر وغورځوي.
او زه دا غواړم چې د خیبر پختونخوا د حکومت طرف نه دا سنټر اگینست وایلنت اکستریمیزم چې دی دا یو انتهایی مثبت او یو انتهایی ضروری قدم دی. د دې وخت حالات او په تقاضا کې کو ګورو زموږ په دې سیمه کې د ترهګرۍ، د دهشتګردۍ او د مذهب او د نسلی بنیادونو باندې د انتها پسندۍ چې کوم رجحان دی او دا غینه چې خاص کر کم ځوانان متاثر کیږي دا غي مخنیوی انتهایی ضرورت ته او په دې جنگ کې د داسې سنټر او ډیلوي کردار دي ځکه چې دې شعوري او فکری رهنمایي کوي د قوم.
خیبر پختونخوا حکومت لاړه په استلای شوی خبری اعلامیه کې ویلي شوی دغه مرکز به په ټولنه کې ترهګری، تخریبي فعالیتونو، عدم برداشت، کرکه او نورې مسلې راپورته کېدو علتونو ته کتنه کوي او مخنیوي د پاره به کار کوي. د پیښور پوهنتون د ټولنیزو علومو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ظفر خان ویوي ډیوته وایي د حکومت له اړخه دغه مرکز فعال کېدو خبر د ستاینې وړ ګام دی.
نو زه خپل دا وایم چې دا اوس به مونږ ګورو داسې سنټر مخکې هم چې کوم دی لکه زمونږ صوبایي حکومت یا ورسره چې کوم دی کنه لکه زمونږ په یونیورسيټیانو کې خاص طور باندې داسې مختلف ادارې سازه شوې یا په فیډرل لیول باندې هم داسې سازه شو. خدا به ډیپند کوي چې څومره پورې صوبایي حکومت دیتا فائنانس ان کوي، د ریسو پیسې ورکوي، د تحقیق کې چې کوم دی کنه دوی څومره پورې سیول سوسایټي او نور چې کوم دی کنه د اکیډمیشن چې کوم دی هغه په دې کې چې کوم دی انوال کی.
خیبر پختونخوا حکومت ویلي دغه څیړنیز مرکز فعال کېدو سره به د ترهګرۍ، تشدد او کرکې خورېدو مخنیوي ترڅنګ یو پرمن ټولنه جوړېدو کې هم خپل کردار ولوبوي. خو ظفر خان وایي د فعال کېدو نه پس به پته لګي چې دغه مرکز د دغو ستونزو باندې کار کولو کې څومره موثره کردار لوبوي.
چې دا سنټر دا کار خامخا وکړي چې زمونږ سونه خیبر پختونخوا کې یا په دې سیمه کې چې کوم ځای کنه سونه پوهنتون دي په هغه کې به مختلف ادارې دي هغوی مختلف تحقیق کوي په ترهګرۍ، د ترهګرۍ په وجوهاتو باندې او د دې په پالیسیانو باندې. نو په کار سره چې د هغې خلکو د هغې طالب علمانو چې کوم دی کنه هغې سپورټ کړی شي او د هغوی چې کوم تحقیق کړی دی چې هغه دا اداره هغه پبلش کړي او هغه چې کوم دی په یو لایبرری کې یا د هغه ریسورسز چې کوم دی کنه هغه
وایي. په خیبر پختونخوا کې دغه څیړنیز مرکز په داسې وخت کې فعال کیږي چې دغه سیمه د تیرو څلوېښتو کالونه نیغ په نیغه یا غیر مستقیم توګه په جنگ کې پاتې شوې ده او دلته ترهګري لا هم دوام لري. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د تورخم د لارې د افغانانو په تګ را تګ د انډیویجوال والنټری ارنجمنت سیستم لاندې لګول شو نو بندیزونو لواجی اوس دغلته د افغانانو شمیره تر ډیره حده کم شوې ده او هیڅ کوم افغان ته غیر د ویزې په بل کوم سند د تلو راتلو اجازت نه ورکول کیږي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اهمه او لویه سرحدي دروازه ده چې د مسافر او تاجرانو د پاره ارزښتمنه ګڼل کیږي. د نویو محدودیتونو په اړه زموږ همکار ابراهیم شینواری دا رپورټ را لېږلې دی.
د تورخم په پوله موجود د فدرل انویسټیګیشن ایجنسی یا اف ای ای چارواکو د دغه خبرې پخلای کړي چې د نوی نظام لاګو کول نه پس تورخم د لیاري افغانانو پاکستان ته راتل او واپس تلونکو کسانو په شمیره کې تر ډیره حده کمی راغلي. د دغه نوی نظام لمخه تورخم د لیاري اوس فقط د پاکستان ویزه لرونکو افغانان پاکستان ته راتلای او واپس لای شي. پرونګینه د چاشمبې پورز د افغانستان سرحد کابل نه راغلی و تاجر بای خان وایس اف امریکا ډیوته ویل چې د پخوا په پرتله کله به چې هغوی په څو ساعتونو یا ګنټو کې پاکستان ته داخلیدل اوس د رشد کمیل وجې په څو دقیقو کې دغه پروژه تر سره کیږي.
سزر راغلم په تورخم باندې یقینو کې زه په خپل په جال کې دی وازر روانم مخکې بشراتلې مطلب لین به لګیدل او اتو ګنټې اته ګنټې به لګیدل او په نوځ دمر سپیډ کراته سم چې چیرې چای سر کړم نه مې ست چیرې ته دی تورخم کې چې دا غړې ګټ نه راوتلم چې اخن خدای ګل چې سړی راغره تل چې 1500 روپۍ دې په خبر ته سپیشل وړم او مخکې لدینه به شپږ سو 1500 کس پای کې نه ولو نو زه وایره د لمغې سره کینن اصله ملته درش یوازې دې سره کینې خامخاس خبره نه بلکې سره غوې زره په راته راکا ملنه سلام نظم بل گاډي کې راغلم صدري کا سناستو زور سره کېنا سلام راغلم او څلو 1500 گاډي دی غلې نه ولاړ دي 1500 گاډي آته ولاړ دي یقین په خدای ته گاډي کې خوش مزه پخپل ډکه ریدل می سو کم نو
د مارچ په اوله اونۍ کې د انډیویډوال والنټری ارنجمنت سیستم د چلولو وظیفه په تورخم کې موجود د اف ای ای چارواکو ته وسپارل شو او د اوله څوره نرمۍ نه پس اوس د اپریل اول نه په دغه نوي نظام د سختۍ سره عمل کولای شي. د کومي په اړه چې په تورخم کې د اف ای ای وزمار چارواکي شفقت خان وایس اف امریکا ډیوته داسي وویل
تذکره خو مخه خبره ده چې بند شو ولې چې دا همدر افغان الیس کنا ټول ګند په تذکره کې ودی د ویریفیکیشن میکانیزم نو یو کاغذ وو بس تاسو پته وکړه 2000 پاکستانیان وب کاغذ واغښتو خو بلاله پته باندې لګی را کیو سړی وب ای سی ایل سٹاپ لسټ واچ لسټ بی ایل کیو هغه موښتو ټول وب پته باندې لګی را نو دا غی الټرنیټ دی چې کوم خلک په تذکرو بدله اوس هم 6 لک ان رجسٹرډ ریفیوجی زمون کې پی کیږي نو هغه وایي ټایم بس تذکره پر وړي او زی به نن اندینګ پروسس دی نو بس خوش یو ریسټریکشن پکارو اوس بل شي سټریم لاین شي پکار دی خپل امبیسی کونسلیټ د ایمرجنسی پاسپورټ لري وان ټایم ایگزیټ د پاري ټول دنیا کې دا رول دی زمونږ هم دی پېمن دی بزی
د حکومتي شمیرو لمخه د نوي نظام لاګو کېدو نه پس د ورځې په کچه د تورخم پولي د لیاري دواړه اړخونو ته د 2500 نواخله تر 3000 پور افغانان سفر کوي. یاد دی وی چې د آی ای وی ایس لاګو کېدو نه وړاندې به د شمیره د ورځې په کچه تر 2000 نه هم زیاته و. پاکستان ته راغلي ځینی افغانان دا هم یي چې اوس هغه ته په کابل او جلال آباد کې پاکستاني آنلاین ویزه تر لاسه کولو کې هم مشکلات دي او دوی مجبور دي چې تر څو اونۍ د خپل ویزه د اجرا انتظار وکړي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
د روس د صدر ولادیمیر پوتین لیولنګدی متحدینو څخه د زیارت یا پنځم به پورس خبرداري ورکړ چې که سویډن او فنلند امریکا ترمشې لاندې د نیټو له پوځي اتحاد سره یو ځای شي نو روس به د یورپ په زړه کې ایټمی وسلې او هایپرسانیک توغندي ځای پر ځای کړي. نېټو په سمدستي توګه د روس د غواخته خبرګون نه دی خودلې. د فنلند او سویډن د قصه په داسې وخت کې مخې ته راغلی شي اوکراین هم غوښتل نېټو کې شامل شي او روس ور باندې حمله وکړه. بختور شاه تفصیل وړاندې کوي.
فنلند او سویډن په دې غور کوي چې د نېټو سره یو ځای شي. فنلند د روس سره 1400 کیلومتر اوږده پوله لري. رائټرز خبری ادارې د فنلند د وزیر اعظم سنا میرین له خلی په یو راپور کې ویلي چې فنلند به پر راتونکو اونیو کې په دې اړه فیصله وکړي. د روس د ملي امنیت مرستیال چیرمن دیمتری میدویډیف ویلي چې سویډن او فنلند د ناتو سره یو ځای شي نو روس باید خپل ځمکني سمندري او هوایي ځواکونه په بالټیک سمندر کې په ځای کړي. میدویډیف په ځانګړي توګه د اټمی غواخ یادونه کړې ده چې نور به د اټمی وسلو څخه د خالی بالټیک خبره نوي چرته چې د کلیننګراد په نامه د روسي او خار د پولند او لیتوانیا ترمنس د یو سندویچ په سیر پروت دی. میدویډیف چې د کال 2008 نه تر کال 2012 پورې د روس صدر هم پاتې دی ویلي نور به بیا د اټمی وسلو نه د خالی بالټیک خبره نه کیږي د طاقت توله په کار د چې برابر شي. نو موړي ویلي د هیلمند چې فنلند او سویډن به په دې خبره پوه شي خو کچره پوه نشول نو بیا به د کور څنګه ته د اټمی او هایپرسانیک میزایل سره ژوند وکړي. روس په نړۍ کې د اټمی مړه کو تر ټولو لوی بټی لري او د چین او امریکا ترڅنګ په نړۍ کې د هایپرسانیک میزایلو په مشرانو کې دی. لیتوانیا ویلی د روس په غواخونو کې نوې خبره نشته او ماسکو په کلیننګراد کې د اوکراین د جګړې نه وړاندې اټومي وسلې په ځای کړې دي. ناتو په سمدستي توګه د روس د غواخونو تخبرګون نه دی ویلي، خو د دې سره سره د ناتو د پوځي اتحاد سره د فنلند او سویډن یو ځای کېدل به د اوکراین د جګړې په لویو نتیجو کې یو وي. فنلند د روس نه په کال 1918 کې ازادي اخیستې ده او د روسیانو سره په دویم جنگي عظیم کې دوه واره جګړې هم کړې دي چې د هیواد ځینې برخې پکې هم بیللې دي. فنلند د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د هیواد په غرب کې د پوځي مشقونو خبر هم ورکړي چې پکې به برتانیا، امریکا، لیتویا او ویسټونیا ګډون کوي. په اوکران باندې د فروری په 23 نیټه د روس په يرغل کې په زرګونو کسان وجلې شوی او په میلیونونو کسان بې کوره شوی دي او د دوه سترو اټومي هوادونو روس او امریکا ترمنځ د مخالفتونو د پراخه کېدو ویرې هم زیاتې کړې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات کول ضروری وو ځکه چې امریکا د اوکراین نه د روس د غواخونو د پاره کار اخیسته او ماسکو باید په اوکراین کې د روسي ژبي خلکو دفاع کړې وي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
یا هم ستړي مشي په خیر راغلی. دا د وی او ای دی واخ سهارنۍ خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډي سي نه در اورو. اوس ور رسیدي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریت یا موقف څرګندوي او په اوکراین باندې د روس د حمله په حواله ده. صدر بایدن چې پولند ته تللی و هلته هم د اوکراین خلکو او هم د روس خلکو ته یو پیغام ولیږه چې په دې اداري کې ور باندې خبري شوي او مختار خلیل یې تاسو ته در اوروي.
د اوکراین خلک د تیری یوې میاشتې راسي د روس د فوجونو د حمله خپنره مقابله کوي چې په نتیجه کې د اوکراین د زرو نه زیات عام خلک وجلې شوي، خارونه او خاریه لوټي لوټي شوي دي او د تباشو ودانو د ملبولان دی ملي پراته دي چې پکې خزي سړی او ماشومان شامل دي. په دې جنگ کې د اوکراین د خلکو د کړمو بل چرته مثال نشي مونږ دی کې دي. خو دې جنگ له روس خلک هم ډیر متاثر شوی دي او په جنگ کې د وجلې شوو زرګونو فوجیانو مور پلار او خپل خپلوان په هاي سوران دي. د روس پولیس په ګرد ملک کې د جنگ خلاف کیدونکو مظاهرو کې 15,000 کسان نیولې دي. د سختو اقتصادي بندیزونو د لاسه د روس معیشت لوی ډس خوړلې دي. مبصران وای چې د تیری یوی میاشتې راسي د دولت کو نزیات روسیان د خپل ملک نه تللی دي. صدر بایدن د یورپ د خپل دورې په اخیری پړاو وارسا کې خپل یو تقریر کې د اوکراین خلکو ته په سفارتکو کې د خپل مرستې تسری ورکړی دا. صدر بایدن په دغه موقع د روس خلکو ته هم خپل یو پیغام ورکو او ورته ویل دي چې تاسو زموږ دشمنان نه یی. صدر بایدن زیاته کړه د ما یقین نکېږي چې د روس خلک د بیګونا ماشومان او بوډاګانو په قتل دو خوشاله دي. نمې دا یقین راځي چې د روس خلک د سکولونو، اسپیټالونو او د صحت د نورو ودانو پر روسي میزایلونو په وښتو بګینی خوشاله وي. صدر بایدن زیاته کا چې د ګرد یورپ په شان به د روس خلکو ته هم یاد وي چې دوی په عالمی جنگ کې په لیننګراد او ستالینګراد خارونو کې کوم حالات سره مخ وو. هر کله چې د دوی د غزینا د تیښتې لار هم نه و، نو ور سره د سکلو د پاره وبو او نه د خوړو د پاره خوړو. خاغلی بایدن وی چې تاسو ستاسو خپل خاندانونه او ستاسو بچی د دې مستقبل جوګن دي. د ولادیمیر پوتین جنگ د روس خلک د دنیا د نورو خلکو نه ځان لکړی دي. دا جنگ یقینا چې تاسو سره نه خایي. صدر بایدن خپل وینا په دې ختم کړل چې ولادیمیر پوتین دا جنگ ختمول شي او دې لازمان دا ختم کړي. د امریکای خلک تاسو سره او د اوکراین هغو باتورو خلکو سره ټینګ ولاړ دي څوک چې امن غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ویو ای ډی ریډیو ډیرو عزت منو اوریدونکو په دې هیله چې زموږ دا خبرونه مو خوښ شوي وي د تاسو نه اجازه غواړو او هیله منو چې د ورځې په اوګدو کې هر وخت وکړای شي زموږ ویب سټ فیسبوک پانه ټویټر انستګرام او یوټیوب ته سر ورکړه کړی او د ورځې د تازه حالاتونه په خبره شي نو تاسو په پاک خدای سپارم ورځ او شپه مو آرامه